السلام علیکم د مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مخام شپږ بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار ساک مری به هم لما سره وي. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځین نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تبصره او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کی تحریک تحفظ سے آئین پاکستان پر اسلام آباد کے خپل احتجاج پائے تار سولے پڈیرا اسماعیل خان کی پبرید کی دعا تنا وشل شوی او پجانے وا کی د اوکراین جگڑے پڑا غونڈا شویدا. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلیمان کې د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ سے آئین پاکستان نن د پخانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د روغتیا د اندېښنو په اړه د خپل پنځر وزنی پرلت د پای ته رسولو اعلان کړی دی. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشرانو غوښتنه کړې ده چې پاډیالا زندان کې د بندي عمران خان شخصي ډاکټرانو خپلوانو ته دي له هغه سره د لیدو اجازه ورکړل شي. په سینټ کې د حکومت مخالفه ګوندونو مشر علامه راجا ناصر عباس، پکامی اسمبلی کے اپوزیشن مشر محمود خان اچکسی، دا پی ٹی آئی مشر گوہر علی خان اور عمومی منشی سلمان اکرم راجا دا پرلت ختم اعلان دا سپریم کورٹ دا ودان بہر دا عمران خان دا قضیو تر اوریدن و رستو لخبریالان سرا دا خبرو پر محال اکڑ. تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشرتابہ غڑو دا فیبرری لدیارلسمی رہی سی دا راول پنڈے پڈیالی زندان کی دا پخانی وزیر اعظم عمران خان دا خراب روختیئی حالات اور لاغ سرا پ ملاقاتوں دا بندیز پر ضد پارلیمان مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو. تحریک په خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې لیکلي وو تراغه چې حکومت د پی ټی آی بنسټګر د درملین لپاره د اسلام آباد په شفا روغتون کې نوي بسترکړې پرلت ته به دوام ورکوي. بلخوا وفاقي حکومت غورسنګ ته ډاډ ورکړی وو چې د عمران خان صحت او درملنې ته پوره پام کوي. پولیس ویلی چې پډیرا اسماعیل خان کې په یو برید کې د کسٹم یو چارواکی او یو پولیس والا وژل شوی او او دو پولیسان زخمیان شوی دی. د پولیسو یو چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلی دی چې دا پیخه بیګا مسخوتن هغه مهال وشو چې بس لوالو د یارک تانه او ورسره نږدې د کسٹم دفتر په گاډو ډسی وکړي. پولیسو ویلی چې د پیخه پلټنې یې پیل کړي دي. د برید سیمواری لا چا نه ده منلې. په بلوچستان کې د ترګرې ضد پولیسو ویلي چې په کوټه او بارکان کې د کاروای پر مهال سوارلس مشکوکه وسلوال وشلی دي. سی ټی ډي پولیسو نن په بیان کې ویلي دي چې د فبرری په 18مه د کوټې په درخشان سیمه کې د کاروای پر مهال اته وسلوال وشلی دي. په دې پیښه کې درې امنیتي ځواکونه هم زخمیان شوي دي. پولیسو زیاته کړې چې په بارکان کې بیا د کاروای پر مهال شپږ مشکوکه وسلوال وشل. د سی ټی ډي پولیسو دا نه دي ویلي چې د وشل شو وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره دی او نه هم کومې وسلوالی ڈلی تر اوسا پدیڑا سویلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف اے او د افغانستان په لویدیځو جنوبي سیمو کې د سیلابونو د خطر خبرداري ورکړې ده. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي ریپورت کې ویلي دي چې د فبرری له 14مې تر 20مې پورې په افغانستان کې د سیلابونو خطر موجود ده. په وړاندوینه کې په لویدیځو جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه لادي حد څخه زیات اټکل شوې ده. خو پکې دا هم ویلي شوي چې شمالي او مرکزي سیمې ښایي چې د اوسطن په پرتله وچې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پرستیو کې بارانونو سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې په جنیوا کې د امریکا په ملاتړ د دوه ورځنیو خبرو اترو مختلفې نتیجې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړې چې په پوځي اړخونو کې پرمختګ شوی دی خو په سیاسي چارو کې ځینې حساسې مسئلې لا هم موجودې دي. بلخوا د کریملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلی چې د جنیوا د مذاکراتو د نتیجو اندازه لګول به له وخته مخکې وي. بل لوري ته امریکایي چارواکو لخوا د دې دوه ورځنیو خبرو د نتیجو په اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. د اوکراین او روسیې د استازو ترمنځ په جنیوا کې د دویمې ورځې خبرې شاوخوا دوه ساعته وروسته ختم شوې. د فبرری په 13مه یعنی نن د خبرو اترو پای ته د رسېدو وروسته د مسکو استازي ولادیمیر میدنسکی کې ویل چې مذاکرات مشکله خو پکې د راکړې ورکړې خبرې وي او لدی رستو به نورې غونډې هم کیږي. تیر ورځ په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ استازي سټیف ویټکوف ویلي وو چې په خبرو اترو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د فبروري په 18 او 13 د جنیوا غونډه کې د اوکراین جګړې د ختمولو لپاره په دوو تر ټولو مشکله خنډونو چې د سمکو قبضې او امنیتي ضمانتونه یادیږي باندې متمرکز وي. او د کرکټ په شل اوریزه نړیوال جام سیالیو کې نن د پاکستان او نامیبیا ترمنځ لوبه وشوه. پاکستان نامیبیا ته د 200 رنزونو هدف ورکړی و خو هغې دا هدف پوره نه کړی شو او پاکستان په 202 رنزونو لوبه وګټله. له دې وړاندې د متحده عربي اماراتو او جنوبي افریقا ترمنځ سیالي شوې وه چې جنوبي افریقا په 6 وکټو وګټله. نن به درېیمه لوبه د هند او هالینډ ترمنځ وي چې ټاکل شوې د پیښور په وخت ماښام په 6:30 بجو پیل شي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ د مشال ریډیو اپلیکیشن لالارې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان په پارلیمان کې حکومت مخالف غړو د عمران خان د روغتیايي حالت په اړه احتجاج ختم کړی دی. الته په پیښور کې د خصوصي ستونزو اوریدو لپاره آزاده غونډه یا کلی کچهري شوې ده.
زمونږ پراپرټي مسله ده، لافل اونر مونږ یو کنه، خو بس دلته کې دا تنظیم ډیر خراب دی. شاه سره چې زمونږ ریکارډ وي، دوی مونږ ته زمونږ ریکارډ نه خي، فایلونه پټي مونږ نه.
په باجوړ کې د فبروري په 14 د شوي 14 وروستي حال به واوري.
نو خلک دی واقع ډیر زیات غمجن کړي دي او ډیر زیات خپه دي.
او د پیښور اوسیدونکو وایي چې د روښې لراتلو سره سم ګرانی هم زیات شوې ده.
ګرانی غوړې راځي دا یاره به انتهایی ګرانی ده یار، غریب سړی د ډېر ټینشن دی یاره. جی هغه تیر کال چې کوم سودا مونږوړې ده کنه، هغه سودا چې کوم دی اوس شوړې نو زر 1500 روپے پر اخوا کې راغلي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اوري ورسو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. د پاکستان په خاني زنداني وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د دیپی د تیبي سانتیاو برابرول لپاره د مخالفه ګوندونو اتحاد یعنی تحریک تحفظ آئینی پاکستان لخوا د پارلیمان په ودانه کې د 13 ورځو راهیسي روان پرلت پای ته رسیدلې دی. بلخوا د کرکټ نړۍ 14 مشهوره لوبغاړو د لوبډلو مشرانو د پاکستان حکومت ته یو لیک لیکلی دی چې د عمران خان د روغتیا په اړه رپورټونو باندې ورسره اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه د سمدستي طبي معاینې غوښتنه ترې کړې ده. راشد خټک پی رپورټ لري.
د پاکستان په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د طبي اسانتیاو برابرولو لپاره د پارلیمان مخې ته کېنولې پرلت ختمولو اعلان کړی دی. دا اعلان په 13 فبروري په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د تحریک تحفظ آئین پاکستان مشرانو علامه راجا ناصر عباس، محمود خان اسکزی، بریسټر گوهر او سلمان اکرم راجا وک. علامه راجا ناصر عباس په دې مهال اول چې د عمران خان د ناروغ سترګې وضعیت ښه شوی دی او روژه هم راغله، ځکه دوی خپل پرلت پای ته رسوي. خو هغه غوښتنه وکړه چې د عمران خان شخصي ډاکټرانو ته د اجازه ورکړل شي چې د هغه معاینه وکړي. تحریک تحفظ آئین پاکستان د خپل پرلت ختمولو اعلان په داسې مهال وکړو چې د کرکټ د نړۍ 14 مشهورو پخوانو لوبغاړو او د لوبډلو مشرانو د پاکستان حکومت ته یو پرانیستی لیک لیږلی دی او د عمران خان د سمدستي طبي معاینې غوښتنه یې کړې ده. د لیک په لیکونکو کې د کرکټ مشهور پخوانی لوبغاړي سنیل گواسکر، کپل دیو، کلایو لایډ، ایلن بارډر او سټیوا شامل دي. د کرکټ ته پخوانو لوبغاړو د لیک د ارزښت په اړه په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل چې په عملي توګه خو به د دې لیک ډیر اغیز نه وي، ځکه چې حکومت ته تحریک انصاف او د پارلیمان د غړو احتجاج ته هم څه اهمیت ور نه کړو. البته د دې لیک یو علامتي اهمیت شته.
عمران خان غو ایشو چې کوم دا هغه یو انټرنیشنلایز شو دا خبره. زما د دنیا په تاریخ کې پهل ځل کیږي چې د یو گیم سره چې کوم ریلیټډ خلک ته د غیغه چې کوم کیپټن دی چې کوم ورلد چمپیون پاتې دی هغه چې کوم دی هغه یو سړی دی لپاره اواز اوچت کړی دی او هغه چې کوم دی کنه یو حکومت ته خط لیکل دی چې هغه سره د انصاف وکړی شي هغه ته د میډیکل ټریټمنټ لپاره د ډاکټر هغه ایکسس دی ورته مهیا شي چې څومره اوسه پورې لکه پی ټی آئی احتجاج کړی دی یا پی ٹی آئی چې څومره ګورنمنٹ پریشرائز کړی دی یا نور هم چې کوم ایون عالمی ادارو هم په دې باندې کنسرن شو کړی دی لیکن حکومت په دغه باندې فرق نه راغلی.
په اډیالا زندان کې بندي عمران خان په اړه د هغه د کورنۍ او د ګوند د غړو ادعا ده چې د تیرو درې میاشتو راهیسې دوی ته د هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او د هغه د ښی سترګې دید هم کم شوی دی. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر رسنیو ته ویلي وو چې د جنوري په میاشت کې عمران خان د سترګو د معاینې لپاره په اسلام آباد کې د پیمز روغتون ته د لږ وخت لپاره لیږدول شوی وو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان ریکارډ د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه هڅه هم ښه نه دی ځکه د کرکټ ته پخوانو اتلانو لخوا د بشري خواخوږۍ په بنسټ د عمران خان لپاره د اسانتیاو غوښتنه به هم ډیر ځای و نه نیسي.
ہیومن رائٹ چې کوم ریکارډ دی یا د صحافت آزاد صحافت چې کوم ریکارډ دی د عدلیه چې کوم ریکارډ دی په دې کې د پاکستان نمبر دغه 130 133 135 دغه کې راځي په دې هیڅ اثر نه غورځيږي یو خدای چې چرته ریکارډ یې چرته په دې خبرو پیسې اثر کیږي په چا باندې نو زما په خیال باندې په دې به هیڅ اثر نه هغه د عدالت فیصلې دی دا غی لاندې لکه کنوکټډ دی ظاهر خبره د هیومنیټیرین اپیل د لاندې خو د عدالت فیصله او هغه چې کوم کنوکشن چې کوم دی نه خو نشي بدلی دی او اسې هم جنرلی دا کوم چې خبره به چې د پاکستان سره داسې خاص ټریک ریکارډ هم نه دی چې په دې خبره به پرواو کې چې یاره دا خو ګوره تر هغه زموږ بدنامي وشوه.
د عمران خان د سترګو د ناروغۍ په اړه د خبرونو خپرېدو نه پس د سپریم کورټ په امر د ډاکټرانو یوې ډلې د هغه معاینه ترسره کړې وه او د حکومت لخوا سپریم کورټ ته وړاندې شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې د هغه د سترګو دید او یا سلنه ښه شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال آر اي ڈی آئی او ولیکو.
اور دن کو مشال لیڈیو تا سور ورسوس تا یو ریپورٹ طرف تا پپی خبر کی دا خصو لپارا اساد غنڈے یا کلی کچہری جوڑا شوی و پرون دا پی خبر باچا خان چوک ڈسٹرک کونسل حال کی دا غنڈا دا خیبر پختونخوا محتسب او سیلی انتسامی پا ہمکار جوڑا شوی و او گرنش میر خصو پکی گڑون کڑے و دوی پخپلو مشکلات و خبری اکڑے چی پکی دا وراثت او جائیداد شخڑی حاکم مہر او دا غسیزن نور استنزی شاملی بی پا نور تفصیل دا آسما گل پا ریپورٹ کیا ورو
دا خزو لپاره په خبر ډیسټریک کونسل حال کې تابعیه شوی دغه آزادی غونډې ته راغلی خاص کون کې سیده فرزانه جهانگیر مشال ریډیو ته ویل چې د پلان نیکه په جایداد دی ځین خپلوانو لتیری ډیر مودې را حسې قبضه کړي ولې تر دې د ما د ډیرو حسو باوجود په دغه جایداد تر لاسه کولو کې بریالي شوی نه دا خو هغه وایي چې د دې آزادی غونډې سره یې دغه هله پیدا شوی چې سونځبې د هواری په لور روان شي.
زمونږ پراپرټي مسله دی لافل اونر مونږ یو کنه خو بس دلته کې دا انتظام ډیر خراب دی شا سره چې زمونږ ریکارډ وي دی مونږ ته زمونږ ریکارډ نه خی فایلونه پټي مونږ نه پیسې غواړي ډیر لانجې دي نن رومبه زل دې رالم کلی کچہری کې.
پر عین وخت واجد خان نومې خاص گزار چې سره لخپل مور د آزادۍ غونډه کې شریکو مشال ریډیو ته ویل د مور خپلوانې نه غواړي چې ورته په جایداد کې برخور کړي ځکه له تیرو دوه کلونو راهیسې پرې مقدمه کړي او عدالت ته راځي.
ان شاء الله امید خوم دی نه الله به وکړي چې اوشي تقریبا دو سال خو شو چې زموږ کیس روان دی پاغه باندې خبرې کیږي ډیر پرامن طریقې سره اوسه پورې وشلو نو ان شاء الله دا اوس خو هایرنګ وشي جی دیوی چې را تاسو سره به تاسو دل پخپل دوباره رابطه کړئ.
پیښور ډیسټریکټ حال کې د خیبر پختونخوا محتسب او ضلع انتظامی په همکارۍ را جوړ شوی آزادی غونډې ځینې شریکوالو وویل چې د صوبې محتسب له فیصلې وروسته بیا ضلع انتظامیا په غوره توګه عمل درآمد کولو کې شاته کیږي. خو مشال ریډیو دغه پوښتنه د پیښور ډیپټي کمشنر ثناء الله خان مخې ته کیښوا نو په ځواب کې نوموړي وویل
تاسو خبره بالکل نه چې ډیسټریکټ کمشنر په عمل درآمد نه کې مونږ پابند یو د کورټ چې څه فیصله راشي څه ډیسیژن راشي مونږ پابند یو دا خبره چې داخله کوي آی ډونټ نو کم بیس باندې کوي موږ زپ خپل باندې زما ټول ای سیز او تحصیلداران او پټواریان ټول ملته راوختو دا یې مقصد دا رہے چې کم کمزې کې سر رکاوټ یا سوج نه چې هغه موږ مخامخ په موقع باندې ډایرکشن درکو او دا چې څومره فیصلې دي دې امپلیمنټیشن موږ زر تر زر کمپلیټ.
دا پیښور ضلع انتظامی د چارواکو په خبره پیښور کې د خلاص غونډې مقصد ښځو ته ورپېښو ستونزې اورېدل او د هغې حل لټول دي چې ټولنه کې ښځې هم خپل جایز حقونو ترلاسه کولو کې بریالی شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو سره ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته د پاکستان فوج ادا کړی دی چې په باجوړ کې د فبرورۍ په 14مه په یو امنیتي پوستې د وسلوالو په برید او د ډزو په تبادله کې 12 وسلوالو یو لس سرتیري وشل شوي دي. د پوځ اماړیکو څنګه د فبرورۍ په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې وسلوالو د فبرورۍ په 14مه مخام غوښتل چې په باجوړ کې د یو امنیتي پوستې کمربند مات کړي، خو چې مخې ونیول شو نو هغې له بارودو ډک کړی د پوستې له دیوال سره وجنګو. پوستانه دی ویلی چې وشل شوی وسلوال له کومې ډلو سره تړاو درلودو، خو دومره لیکلی وو چې اغه د فتنه الخوارج غړي دي. د پاکستان فوج زیاتره وخت د فتنه الخوارج اصطلاح د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډل لپاره کاروي. تر اوسه ټي ټي پی د پدې اړه خبرګون نه دی خولي او نه هم خپلواکو سرچینو د پوست داوه تصدیق کړی دی. دا چې د دې سیمې اوسیدونکو د برید په اړه سبای شانواز ترګزی په ادارې پورت جوړ کړی دی.
د باجوړ په نعمت خان کلی کې د چاودین وروستو مقامی خلک په یادت راه کې دي. نعمت خان کلی مومند کې په 14 فروری ناوخته ماسخوتن په ملنګي مدرسه کې چاودنه شو. هغه کې یو لس د ملشیز واکونو غړي وژل شو. ولی په دا وکړې و چې دوی هغه ته 12 وسلوال هم وژلي. دغه پیښنه وروستو هغه ته عمومي خلک څه احساسوي؟ مشال ریډیو ته د عمر مومند اوسیدونکو خالد خان وویل خلک ډیر په یادت راه کې دي.
من یو 5 کیلومتر ریډیس کې هر یو کور ته دا اندازه شو چې را د مکه زمون په کور وشو، ځکه چې د دروازې د کورونو مات شوی دي، شیشه مات شوی لري لري په دا واسطه لري. دین علاوه تاسو په پتی چې دلته زمونږ په علاقه کې اپریشن مو شو چې موږ وړاندې خلک به کورم شو کړي خلک وکړي له خو دا هغه اپریشن موږ ته پیدا دا ونه شو چې کم دلته هغه ګروپونه دي هغه اوس موجود دي او کاروایان هم کوي. دغه یو غټ مثال دی د بلوچستان د پیکر شوی ده. دین علاوه ګرځي خپل هغه پرزنس موجود دی. نو خلک ډیر د یو واجب پوزیشن ساده ویره تر حصہ او د غیر یقیني صورت حل سم مقامخ دي.
دغه 14 کې د مدرسې سره نږدې د یو کور درنګې دوه دوج یو ماشوب مرشي وو او و ته نه نور تخمین شي. د مقامی خلکو په خبره دغه مدرسه شاوخوا لس او یا زیات کاله وړاندې د وسلوالو ولقه کې وه. هغوی پکې اوسېدل، خو د عسکري عملیاتو نه پس هغه ته بیا د ملیشیا او د پولیسو غړي میشت شو او دغه ځای داسې وګڼل شو چې ګوندې ده د سیکورټۍ کومه پوسته وي. دا چې عام خلک بازارونو ته وتلي، د باجوړ خبریال بلال یاسر وایي خلک د کورونو نه هم ډېر کم وتلي. یوه وجه د روجي هم ده، خو غټه وجه د نعمت خان کلی د پیښې د وجه د یارې ترهې خورېدل هم دي.
او خو د دې واقع دهشت ډېر زیات و. ټول باجوړې په غم کې کړکلې دي، بازارونه شړ دي. زه چې خپل اوس کارځای ته راتلم نو په سړکونو باندې ټریفیک نشته دی. خلکو کې ډېر زیات خفګان خور دی. موږ چې څومره د خلکو سره میلاو شو نو خلک دی واقع ډیر زیات غمجن کله دی او ډیر زیات خپه دي.
باجوړ کې دغه پیخینا یو ورځ وړاندې په سالارتو سیمه کوم یو داسې ګولې چې یو ماشوم کور ته وړي و، خو هغه کې بارود و نه غوړ زیدله. یو ماشوم پکې مړ او ګڼ نور پکې زخمیان شوی هم و. د باجوړ پولیسو په تیر وختونو کې ویلي چې دوی د عسکري ځواکونو په شمول شاوخوا هر ورځ هغه ته په مشکوکو ځایونو تنانو او د شایانو ضد عملیات هم کوي او دوی ژمن دي چې امنیت باوري کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته په پاکستان کې لروجه سرسم د پیښور د خوراکي شیانو په مارکیټونو کې ګڼه ګڼه زیاته لیدل شوې ده. خو د مشال ریډیو خبریال وایي ته سخکاری چې د ګرانې له وجې خلک زیاته سودا نه اخلي. زموږ همکار وسیم سجاد په دې اړه په پیښور کې لسنې کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې را لېږلی دی.
دا په پیښور ښار کې د خوراکي توکو لپاره مشهور د رامپوره گیټ په نامه یاد بازار دی. د روزی راتلو سره سم دلته ګڼه ګوڼه ده. خلک هڅه کوي چې د میاشتې لپاره د خوراکي شیانو ذخیره پورته کړي. خو رامپوره گیټ ته ورغلي ولس د سوداګانو د لوړو نرخونو ګیله کوي. دغه بازار ته د اخستلو په غرض د مومندو نه عمران خان ورغلی و. نوموړي د تیر کال په حساب سخ کال د ډیرې ګرانۍ ګیله کوله.
گرانی غوڑ یار زیت ادا یار اب انتہائی گرانی دا یار غریب سڑی دڑے ٹینشن دے
یار جی اگا تیر کار جی کم سودا منگوڑی دا کنا اگا سودا جی کم دے وس چوڑے نو زر 1500 روپے پر اخوا کرا گلے
رامپورہ گیٹ بازار پٹول پی خور کی دے اڑو چینو او غڑو سرا سرا دنوری خوراکی شیانو لپارا پ صوبہ کی مشہور دے او دروجی اختر او نور مذہبی او کلتوری دو دونو نولان دے د گلا بیلو سی مخلق ورزی او د نورو بازارونو پر ضد پر ټیټو بیو سوداګانی کوي. خو سخ کال ډیرې دکاندارانو د گاګ د اخستو په توان کې د کمخت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه بازار کې د غوړو چینو او وړو دکاندار جان محمد د بازار د حال په اړه مشال ویډیو ته وویل.
کنه هجی ډیره ده خو زور د چانشته جی هر شی ګران دی هر شی د غریب د وسه بار دی سبو کې کوي سړی په مخ کې موږ نه پر اس پارسل یو سړی مالدار خلک او دړې وړي سارے علی گوری جلسے ہو جڑے سونا کلا لارے بند ہو کلا بازار نہ بند ہو دا حالات تھی بس غریب روز تروزا پلان دے روان دے جو کہ تم بس ترقی ہونا کوئی بس لے تیرے نجی سب گزر کے پاک الوتا گور خجامے بموانے چھ
پرام پورا بازار کی ڈیر خلقو خواخستون کو دا سودا پر نرخونو دا دکانداران سرا بحثو نہ گرم کڑی ول ڈیرے خواخستون کو او پلورون کو دا ناسم سیاسی حالات او ملک کے دروان اقتصادی ستنزو گلا کولا درامپورہ بازار د اتحادی مشر رامبیل خان مشال ریډیو ته په بازار کې د روانو حالاتو په اړه وویل.
گرانی ډېره سخته چا بچ شل زر روپیا روړی نو پاغې به دوه بورې چینی به هم واخېسته یو بورې به وړم واخېسته غټه او دوه یو ټیم غوړي به هم واخېسته تورې چای د هر سی سامانونه به واخېسته اوس چې شل زر روپیا روړی نو دوه سی زپې نه کېږي دا اتو زر روپو چینی شوه او د دیارلس څوارلس زر روپو یو بورې شوه نو غوړي به کم ځای نه علي مساله به کم ځای نه علي نور سامان به چرتالی دلتا بل کال د وړو تیلا په 1500 روپیا وا اوس هغه د وړو تیلا 2500 اصل کم 3000 روپیا دا نو څونه فرق راو دا چې د جینو بوله په 5000 روپیا وا اوس په 2500 روپیا دا چې د وړو ټیم په خوا خار ځانو دا تیر کال تقریبا 5000 تر رسیدلی اوس بیا 5200 روپیا 9000 روپیا ټیم شو نو کم ځنه پوره کی
د پاکستان شماریاتو ادارې یا پاکستان بیورو اف سټیټیسټکس تشمیرو تر مخه د 2015 او 14 کلونو په موده کې په ملک کې د ګرانۍ کچا 3.3 سلنه وه. د 2013-14 پورې بېوزلي نور هم کم شوه او 1.15 سلنه ته ورسېده. خو د پاکستان د شماریاتو ادارې د تازه شمیرو تر مخه په کال 2013-14 کې په پاکستان کې د بېوزلۍ یا ګرانۍ کچا 3.8 سلنې ته لوړه شوې ده. په پیښور کې میشت صحافی او شنون کې لحاظ علی د پاکستان د ګرانۍ او د خلکو د اخستو په توان کې د کمۍ په اړه مشال ویډیو ته وویل.
د ګرانۍ دا لړۍ یک جهتی نه ده، دا کل جهتی ده او هغه د عام سړي براه راست اثر چې کوم دی په قوت خرید باندې غورځولې ده، ځکه چې د هغه ګټه چې کوم مخ کې و دا هغه ګټه کې په هغه فیصدی اضافه نه ده شوی، په کومه فیصده باندې چې د ګرانۍ اضافه راغلی ده. او د دې نه علاوه که موږ په تیرو فقط د 15 کالو اشاری راوباسو نو د ګرانۍ سره سره د بیروزګارۍ شرح هم چې کوم دی هغه سیوا شوې ده. د دې وجه نه دغه وجوهات دي چې د عام سړي د وس نه دا شی خوردونوش او ورسره د بجلی او د دې قیمتونو د ادایګۍ چې کوم دی په هغه کې هغه مشکل کړي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د سیاسي، اقتصادي او سکیورټي چیلنجونو څخه تیریږي او حکومت وخت پر وخت اولس ته د اقتصادي حالاتو د سمیدلو باور ورکوي. خو په پیښور کې د خوراکي توکو کاروباریان او خستون کې دواړه حالات سم طرف ته د لیدلو امید نه لري. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د ورسوس د یو بل رپورت طرف ته نړیوال بانک او د پاکستان شماریاتو ادارې پر وستیو کې په خپل رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د لیک لوست شرح درې شپېته سلنه ده او دا په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې تر ټولو کمه کچه ده. ادارې د 2023 او 2025 کال په اړه په یو رپورت کې دا هم ویلي دي چې په پاکستان کې پر وستیو سو کلونو کې د لیک لوست شرح نور هم ټیټه شوې ده. شنون کی بیا وای چې د لیک لوست د شری کموالی بیلابل ټولنیز اقتصادي او سیاسي لاملونه دي. عصمت علي شاه په رپورت لري.
نړیوال بینک د پاکستان د شماریاتو اداره بیرو اف سټټیسټیک په خپل ګډ راپور کې وای چې پاکستان کې د لیک لوست شرح دریش پیته سلنه ده چې دا په جنوبی ایشیا هیوادونو کې تر ټولو کمه کچه ده. اداره د کال 2023-24 سروي کې وای چې په کال 2019 کې هغه کسان چې د لس کالو نه عمر سیوا دي د تعلیم شرح پکې شپېته سلنه و. د نړیوال بینک د راپور لمخې لستې کس هغه چاته وې دکېږي چې عمر یې لس کاله یا تر هغه زیات وي او په ساده عبارت پوهېدل شي او یو ساده جمله لیکل شي. د نړیوال بینک د معلوماتو لمخې په جنوبی ایشیا کې تعلیم تر ټولو لوی کچه په مالدیب کې ده، کوم چې د 98% سیوا ده. له هغې وروسته په سریلنکا کې 93 او په هند کې د تعلیم شرحه 80% ده. د ورلد بینک یو کارکونکي عمر خان چې لسوار لسو کلونو راسي د تعلیم لپاره کار کوي مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په خبر پښتونخوا کې د 30,000 سیوا د استادانو او 14,000 سیوا د سکولونو کمی ده، د کومې لپاره چې حکومت ته د غټو پنګو ضرورت دی.
چې کومه مونږه فاونډیشن سروې کنډکټ کړی و یا چې کوم اسسمنت هغه د استادانو کړو، ا بیسیکلی دا اسسمنت او چیرته تاسو ته په کوم سبجیکټ کې مسله ده هغه تاسو مونږ ته هایلایټ کړي، نو هغه کې بیا ډیر استادان د سیو چاغي بیا خپل گریوینسز یعنی خپل شکایتونه ورکړو چې مونږ ته په دې سبجیکټ کې دا مسلې دي او مونږ په دې باندې ځان ایڈوانس کول غواړو چې سیستم روان وي پغه باندې بزان پیوي. لکه اوس نن د آرټیفیشل انټیلیجنس دور ده، آرټیفیشل انټیلیجنس کزه تاسو ته وایم مطلب چې نن نه لس کاله مخکې چې چا ډیګریا نکړي دی هغه ته خود دې شي پته نشته، خو اوس که مونږ ځان آرټیفیشل انټیلیجنس سره نارمل کول غواړو نو مونږ دا سټڈی کول غواړو، داسې استادان هم دي. نو ان شارټ دا چې کوم اسسمنت شو پغه کې خدا مونږ ته پته لګیدلې و چې کوم استادان یا څومره استادان په څومره کې کمزوري دي هغه ته کوم ایڈوانس ٹریننگ ضرورت ده. خدا شه مونږ ته پکار خدا دا چې دا مونږ په ټولي صوبې کې وکړو، خو یو ریکمنډیشن به دام لاړو چې را دي استادانو نه دا تپوس وکړي چې تاسو ته مسله په کوم سبجیکټ کې ده.
په پاکستان کې تعلیم لپاره کار کوونکي ادارا پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وای د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوهه له نورو صوبو کم ده. اداره وای چې سلورم ټولګي ماشومان په اردو کې 55% انګریزي کې 40% او په میت سیا حساب کې 80% نمبر اخستې دي. د ووم ټولګي ماشومان په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخستې. پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وای چې په خیبر پختونخوا کې د هلاکانو په نسبت د زنانه زده کوونکو د زده کړو او د پوهې معیار سیوا دی. د سیړن تر مخه زنانه زده کوونکي په انګریزي کې 50%، اردو کې 3.5% نمبر اخستې. د ماشومان د حقونو په اړه کار کوونکي نړیواله اداره یونیسف د کال 2015 په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د ماشومانو د ټولې آبادی 15% ماشومان د سکولونو بهر دي. د یونیسف د راپور تر مخه په صوبایي کچه پنجاب کې تر ټولو زیات ماشومان 9.5 میلیونه، سندھ کې 2.4 میلیونه، خیبر پختونخوا کې 4.15 او په بلوچستان کې 3.15 میلیونه ماشومان چې د 15 نه 14 کلونو پورې عمر لري له سکولونو بهر دي. د ماشومان د حقونو په اړه کارکونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د کم تعلیم او د سکولونو نه د بهر ماشومانو غټ لا عمل معاشي ستونزې او بې وزلي ده.
تابادي زیاته ده، بلداد جیل ته قدرتي او انساني آفات تیر شوي دي، سره د شعور او د بیدارې شرح چې ده نو هغه هم نسبتا کمه ده، خو ورسره ورسره دا هم یو حقیقت دی چې دلته قربت ډیر دی، مهنګایي ډیره ده. بله خبره مهمه چې کومه ده نو هغه دا دی چې دلته طبقاتي دی، دا مې تعلیم دی د غریب دپاره چې دی تعلیم بل شانته دی، د مالدار دپاره بل شانته دی. بیا کم تعلیم چې ماشومانو کې نو د بده برغه دلته تعلیم د روزګار د پاره ویلی کیږي او دا کم تعلیم چې غریبانو کی ناغي ته دا تعلیم په بدل کې چې دینو او روزګار بیا نه ملاویږي.
د بیور اف سټټیسټیک د شمیرو تر مخه د نارینو په نسبت په زنانو کې تعلیم کچا کم ده. په ملک کې تر ټولو زیات تعلیم د پنجاب په صوبه کې دی کوم چې 85 سلنه ده. په خیبر پختونخوا او سند کې د تعلیم شرحه 85 سلنه او په بلوچستان کې دا کچا یو کم 50 تا راټیټه شوې ده. عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري اوس تخبرونه نیمایي تر رسیدلې یو د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو. پولیس ویلی چې په ډیرا اسماعیل خان کې په یو برید کې د کسٹم یو چارواکي او یو پولیس والا وشل شوی دی او دوه پولیسان زخمیان شوی دی. د پولیسو یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلی دی چې دا پیښه بیګا ماسخوتن هغه مهال وشو چې وسله والو د یارک تاڼې او ورسره نیستي د کسٹم دفتر په ګاډو ډسې وکړې. د برید سیمه واري لا چانه دامنلې. په بلوچستان کې د تراګرې ضد پولیسو ویلي چې په کوټه او بارکان کې د کاروای پر مهال 14 مشکوکا وسله وال وشل شوی دی. د سی ټی ډی پولیسو نن په بیان کې چې د فبرورۍ په 18 د کوټې په درخشان سیمه کې د کاروای پر مهال اته وسلوال وشلې دي. په دې پیښه کې درې امنیتي ځواکونه هم زخمیان شوي دي. پولیسو زیاته کړې چې په بارکان کې بیا د کاروای پر مهال شپږ مشکوکه وسلوال وشل وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف اے او د افغانستان په لویدیځو جنوبي سیمو کې د سیلابونو د خطر خبرداري ورکړې دی. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي ریپورت کې ویلي دي چې د فبرورۍ له 14 تر 20 پورې په افغانستان کې د سیلابونو خطر موجوده ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې په جنیوا کې د امریکا په ملاتړ د دوه ورځنیو خبرو اترو مختلفې نتیجې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په پوځي اړخونو کې پرمختګ شوی دی خو په سیاسي چارو کې ځینې حساسې مسئلې لا هم موجود دي. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اوره اوس ورسو د یو رپورت طرف ته. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په ملاتړ په خوست ښار کې د لسکونو ځوانانو صحیح اوسیدونکو په ګډون د ښار د پاکولو اشر تر سره شوی دی. د برنامه منتسمینو د دې اشر مخه د ښاري فرهنګ دودول د ښار پاک ساتنه د ځوانانو یووالی او ښاریانو ته د دې فکر ورکول چې کثافات او خزرې خپلو ټاکلو ځایونو کې او رغوي او غرزوی بخنه غواړم. په خوست کې شرونه د خلکو یو لرغونی دود دی. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا ښاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استازی عبدالرحمن هلال مشال راډیو ته وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخې 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژې تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګ په دوه ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبدانۍ دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي او تر څنګ ځوانانو همدارنګ سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړونی ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وایي کچېری خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت تر سره نکي، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالي د برخې د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړېدلی. یو تنځوان فعال خیر الله حیران وویل
په ښار کې چې اوسېږم راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم د ښار په بېلابېلو برخو کې باید خودسرانه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم، ځکه د ښار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کېږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استاسې هغه ښاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې تر څنګ د دولت ډېر مصارف پې کېږي د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافی کثافت دانې نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافت بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافت دانې نشوي دي. لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه زموږ غوښتنه ده چې په هغه مشخص ځایو کې کثافت دانې کې وغورځوي.
زه خپل دا مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم. چېرته کوم ځای خځله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړونده کثافت دانې ته واچوم.
د ښار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربېره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د خوست ښار یو اوسیدونکی محمد عارف وویل
په دې برخه کې یوازې او یوازې خروالی مکلف نه ده چې ښار صفایي وکړي او پاکوالی رامنځته کړي. په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي، تګ راتګ کوي، دوی مکلف دي چې ښار په صفایي په برخه کې د خروالی سره همکاري وکړي.
یاد دی وی اشرونه په خوست کې د کلیو او قومونو رانیولي بیا د بیلابیلو سیمو تر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمې د خلکو یو پخوانی دود دی چې اوس هم په یو څه توپیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکي د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شولو د نال کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لږو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزوسته یو بل رپورت طرف ته په خبر کې د پښتو د غزل بابا میر حمزه خان شنواری 23 تلین المنسل شو. د نوموړي د تلین په مناسبت په مختلفو ځایونو کې غونډې جوړې شوې او دغه شاعري او ادبي خدمات ته پکې کتنه وشوه. فرهاد شنواری په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
د فبروري په 13 نیټه د پښتو نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری 23 تلین لمانځلې شي. امیر حمزه خان شینواری چې د پښتو د غزل بابا په نوم هم یادېږي، په خپل وخت کې غزل، نثر، نظم، پښتو ډرامې، افسانې او نوولې لیکلې دي او ځنې غزلې، نظمونه او افسانې ډېر شهرت لري. شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی مشال ریډیو سره په یو مرکه کې د امیر حمزه خان شینواری په ادبی خدماتو باندې خپل خیالات شریک کړل.
حمزه بابا د غزل د بابا په حیث باندې خلک پیژنې، خو هغه د نظم هم ډیر لوی شاعر دی. د دې سره سره په پښتو اردو کې په تصوف او فلسفه باندې ډیر جوړ لیکونه کړی دي، په وحدانیت باندې ډیر خلیکونه کړی دي، ان تر دې چې مزاحیه او تنزیه مزامین هم لیکلي دي. ډیر د اعلی پای په سونو کتابونو سریزي لیکلي دي او ډیر مدلل ډیر لوی د حمزه بابا خطونه چې دي هغه هم ډیر قیمتي خطونه دي، مختلفو خلکو په کتابی شکل کې چاپ کړی دي. خو کله چې مونږ ګورو نو د حمزه بابا د ډرامو چې د ریډیو پاکستان د پاره شپږ شلې زیاتې ډرامې لیکلي دي، دا ډیر خلک صفاتونه کوي مشران. د دې سره سره د پښتو وړمبه فلم چې د لیلا مجنون په کال 1920 کې جوړ شو، دغه فلم چې د دې لیکوال هم حمزه سیبو، شاعر هم حمزه سیبو، ډیر د لوړې پایې نظمونه حمزه بابا لیکلي دي. په هغه کې خاص کر راځي چې یو جوړه کو جنگړه په ځنګل کې، دغه نظم داسې دی چې په دغه نظم کې تغزل دی، ډیر شوخ او پوخ نظم دی او ډیر تر او تازه نظم دی. مودې تیر شوې خو دغه نظم شهرت کم نشو او نه به کم شي.
عباسین یوسفزی وایي چې امیر حمزه خان شینواری د کلاسیکي او جديدي شاعرۍ ترمنځ یو پل دی، یعنی د پخوانو شاعرانو وروستی شاعر او د نو شاعرانو لومړی شاعر دی.
قلندر سے بوی چې دا د قدامت او د جدت ترمنځ پل دی. نو د حمزه بابا کردار په د پښتو شاعرۍ په دنیا کې د پل حیثیت لري. حمزه بابا قومي رنگ چې مونږ ګورو لکه وای چې وای غیار چې د دوزخ جبه ده زب جنت ته د پښتو سره زم، یا حمزه سفر کده د حجاز وینو هم زه د پښتون نه قافلو سره زم. نو د حمزه بابا قومیت هم لا جواب ده. د حمزه بابا تصوف چې کله مونږ ګورو پای کې وای ته چې ماته وای چې زمانه ځان قربان کا، ځان لزان څنګه قربانیږي زه حیران یم، او یا دا وای چې حسن خدای یو خو په بار بار چې مینېږم دا د خپل وجود خوارا اجزا راټولوم. خو په مجموعی توګه د خوشحال خان بابا نه پس که څوک په ادبی شعری دنیا کې او په ادبی دنیا کې د لوړ مقام او د نامې جامع خاوند نو آغا حمزه بابا دی، ځکه چې حمزه بابا شاعری هم د ډېر لوړې پایې کړې ده او نثر هم د ډېر لوړې پایې لیکلی دی، او زمونږ په نصابونو کې حمزه بابا د پرایمری نواله تر د پی ایچ ڈی پورې شامل دی. نو دا د هغې د لیک او د هغې د هنر عظمت دی.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې پروفیسر ډاکټر احمد علي عجز وای چې د مختلفو دورونو نه راتیر شوی غزل امیر حمزه خان شینواري کره پښتون شو او په دې کې پښتني اقدار ورځای کړل.
چې هغه غزل چې عربو کې پیدا شو په ایران کې په خړپوس شو، روخانیانو کره مسلمان شو، خوشحال کله زرمه شو، حمزه بابا کره دغه غزل پښتون شو. دا ما ټول عمر ویلي دي او ټول عمر چې دا یو حقیقت دی، دا یو لوی حقیقت دی چې حمزه بابا یو کلک پختون او کلک مسلمان وو. خو هغه مینه ده او که محبوب دی خو هغه سره چې کوم دی هم په هغه کې په هر څه کمپرومایز کوي، خو په پښتو باندې کمپرومایز چا سره نیټ کوي. ما ټیټ ورته لیمه که زما سر نیټ ټیټېدو شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. داسې کیسی دی چې ستاناز میں پختو اخلی خو غرور غمل نه شو، دا یو د پسر سترګو خدا بل به پکې نه وي. حمزه دا حد د بیدارې خونه دی چې درته ګورم او د ښکارې زه د حمزه بابا د فکر او سوچ ته په دې حیران یم چې د هغه مراد شینواري مونږ ته ویلی چې بابا مونږ چرته په لیکلو نه لیدلې، او بابا دومره لیکل کړي دي چې مونږ پښتو اکیډمي غونته کې اداره پر غونډولو باندې هم ستړي شوي وو، او بیا هم چې کوم دی پرې نیمګړی وه. پی ایچ ډی پرې درې شوي دي، ټو ایم فیل پرې ډېرې زیاتې شوي دي.
امیر حمزه خان شینواری په 1908 کې په لنډکوتل یا لواړګي کې زیږیدلی و او په 1909 کې وفات شوای. د نوموړي کتابونه غزونه کلیات حمزه، مکتوبات حمزه، د خوشحال بابا یو شعر، سپارلی پاینه کې نوې چپې په نوم ناول، د حجاز په لور او د کابل سفرنامې او داسې یو شمېر نور آثار یې چاپ شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پاکستان کې د پښتو فلمونو جوړونکو عزیز تبسم د ستاینې لپاره د خیبر پښتونخوا کلچر اینڈ ټوریزم اتارټی د کلرس نومې غیر دولتي تنظیم سره په ګډه هغه ته د پیرزوونو وړاندې کولو یو پروګرام کړی دی. د فبروري پر 14 د پېښور په نشتر حال کې دغه پروګرام جوړ شوی چې پکې یو شمېر هنرمندانو هم برخه اغستې وه. په دې اړه نور تفصیل د اسما گل پا رپورٹ کیا ورو.
پیښور نشترحال کې فلم ساز عزیز تبسم ته پیرزوانې وړاندې کولو دستوري پر مهال د فلمونو او ډرامو یاد هنرمند عجب ګل مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل د عزیز تبسم پرنګ تنان په پیړو کې یو وارزیږي چې نړۍ لا نوې فکر او توان ورکوي. داسې خلک نه یوازې د خپل قام په پرمختیا کې غوره کردار ترسره کوي، بلکې په نړیواله کچه هم د خپل هیواد او کلتور په پیژندنه کې مهم رول لوبوي. نوموړي زیاته کړه، د عزیز تبسم په شان خلک ټولنه کې د مثبت فکر او پرمخ وړلو کې جوړ لاس لري.
عزیز صاحب دا یو ډیر غټ ډایرکټر دی او ډیر د پای لیجند دی. دوی د خپل ژوند ښه کار کړی دی او ښه سکورې کړی. بیا د نه بعد ظاهره ده دوی څه فینانشیل مسایل وو، دوی بتلل خپل کار به کولو، لایف به کولو، او اسنه فلم انډستری هغه پیریډ شروع شو چې په هغه کې ډسټربنس شو کنه. خو بهر هل موږ دی مس کوو او موږ دا وایو چې دی راشي یا د دې په شان نور ډایرکټران راشي او د فلم لږه وده ورکړي. د کلچرل اکټیویټیز دلته ملک کې ډیر کم شوي دي. خصوصي طور باندې زموږ صوبه کې خو بالکل نشته او کشته، نو هغه ډیر داسې نه دي چې هغه سډیر ښیي کنه.
پر عین وخت د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل، حسنی دور کې د پښتون رون کلتور وړاندې کولو لپاره د عزیز تبسم کار او معیار باید خپل کړل شي. نوموړي زیاته کړه، د عزیز تبسم کار د فن په نړۍ کې د درسګاه حیثیت لري. هغه ویل رومان دی او یا کسب قاموس قصه د فلم ار اړخی په کتونکو داسې جوړ اثر پرېخه چې تر لسیزو تیرو دو باوجود یې ترنن یاد ساتي.
سټیټس وو د پښتو فلمونو هغه په ځای پاتې نشو، نو دا یو کوېشن مارک دی. نو زوال خو هر څه ته وي، زموږ پښتو فلم انډستری د زوال په لور روانه، بلکې زوال په ځیر ده. خو کومو ګورو دا خلک وایي چې موږ د فلم دغه ختم شو، د سینما اهمیت خو نه دی ختم. تاسو انډیا وګورئ، هلته د سینما اهمیت هم شته، د فلم اهمیت هم شته. ټولو نه زیات چې کوم دی د تجارت منډی نن سبا د انډین فلم انډستری ده.
دا چې په اوسنی وخت کې په ځانګړې توګه د پښتو فلم صنعت د پخوا په څیر معیار کې د وروسته پاتې کېدو وجه څه ده؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې فلم ساز عزیز تبسم مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل، په فلم د سرمایه کم لګښت، کمزور سکریپټ او په غوره توګه د الفاظو ادایګي د پښتو فلم صنعت په کمزوري کولو کې لوی کردار لري. نوموړي زیاته کړه،
ټول دنیا کې فلم زوال پذیر دی او امریکا غوندې ملک کې سائنسدانان لګیا دي تجربات کوي. خپل لور په وینا زه فلم کتور لاړم، نو فلم چې شروع شو هغه الک جنې ته یو ګلاب بل ور کوي، داسې پورا هاوس کې د ګلاب خوشبو راشي. زلزلہ خی زلزلہ چې راځي نو ټاګول شي. دا سینما چې کم جوړی کی پدې باندې دانه خرچ راځي، لکه چې عام سینماګانو 10 سینماګانو باندې چې کم خرچ راځي هغه په یو سینما باندې راځي لګیا دا. لیکن دا چې راځي پاکستان ته زما خیال 25-30 کال به تیریږي، ولې چې داسې سرمایه کار بنی چې هغه یو سینما هال باندې د 30-40 سینماګانو خرچه کوي.
د فلم ساس عزیز تبسم په خبره د اردو فلمونو د ډایرکشن روسته په 1900 کال کې په باقاعده توګه د پښتو فلمونو جوړولو کار پیل کړل او لومړی فلم یې یوسف خان شیربانو جوړ کړ چې د هغه وخت یو کامیاب فلم وګرځید او دغه لړۍ ته پرله پسې دوام ورکړو. عزیز تبسم په پښتو ژبه کې 200 فلمونه جوړ کړي او هر یو فلم یې د خپل وخت سره د کامیابۍ نوی ریکارډ قائم کړی. د عزیز تبسم جوړ کړل شوی د پښتو فلمونو کې انتقام، ټوپک زما قانون، ادم خان درخانه، ګڼکپ، ارمان، نوکر، دروغ رښتیا، خوږ دشمن او خبره د عزت په شمول ګڼ شمېر فلمونه شامل دي. 40 کلن عزیز تبسم مشال ریډیو ته بیا خپلو خبرو کې ویل، د وخت تېرېدو سره دا خبره حساسه ولا چې د پښتو فلمونو معیار د وړاندې پرنګ پاتې نه شو، ځکه یې له هېواده کډه کړې او خپل ژوند په امریکا کې له خپلې کورنۍ سره تیروي. خو نوموړي عزیز تبسم زیاته کړه چې هیله لري راتلونکي کې یو وار بیا د پښتو فلم صنعت د معیاري فلمونو جوړولو جوګ شي، خو لوی لګښت او مهنت ته اړتیا لري. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورې ورزوسته یو بل رپورټ طرف ته. د مومندو د انبار اوسیدونکو وای چې د کروندې لپاره د اوبو له کمی سره مخامخ دي. دوی زیاته کړې ده چې د باران په اوبو خپلې کروندې کوي. دوی غوښتنه کوي چې باید له مومندو ډیم ورته اوبو ورکړل شي، ځکه چې د ډیم لپاره د دوی غرونه هم اغستلې دي. حکومتي چارواکي وایي چې هلته د نهري نظام منصوبه نه لري. البته د 1000 روپو په لګښت په انبار پلانغار پنډیالې کې د اوسې خلکو لپاره د سکلو د اوبو بندوبست کوي. شانواز ترگزی پی رپورٹ لري.
دنبار تحصیل و سیدون کی غواړي دا غوی کرواندو ته دی د مهمن دیمن او بور کړی شي. دوی وای دا غبن چې د مهمندو په پندیالې پړانګار او انبار سیمو کې د سواد پسین جوړیږي، د دوی زمکه پکې هم خراب شي، په بدل کې دورته او بور کړی شي. دنبار و سیدون کې مقصود خان عثمان خیل وای سیمه د هر رقم کرواندو د لپاره برابر ده، خوک او بی پیدا شي
کدل ته تاسو پته یی یعنی نو دلته د وبچ کمی د ډیری لاندې دي 130-140 گس کړي دا نیر چې دغه شنو دي سره دا وبم چې کمری ستور دا بم لګرا بار شي او بل دې سړي چې دلته علاقه چې کوم ده په دې کې 98 پیسه زمکه چې کوم ده د برانی وبوده نو دغه زمکه وم پکې آباد شي ټول تحصیل خونه باندې کی او به هر حال دو درې وی سو دغه چې کوم ده دا پکې آباد شي
میرویس خان عثمان خیل وای سیمه کې په باران کروندې کېږي ځینې د اوبو کویان هم شته خو ګڼ ځوانان د بیروزګاری د وجې په بهرني او خارونو کې مزدوریانو لذي د اول ک اوبې پیدا شي امکانات شته چې دغه سیمه کې خلک خپل روزګارونه هم شروع کړي
مبار تقریبا 80% آبادی اغا د چکم انډر گراوند وری د کوی په شکل کې د کویانو په شکل کې نو داغه سیستم دوی جوړ کړي وو او اغا سیستمي چې کوم دی اغا د اوبو چکم سطح ده نو د خطر روانه ده نو داغه د وجه نزیاتر کویان وښولو نو چې د شیو سیستم جوړ شي د نیر د پاره د نیر د اوبو دروستلو د پاره نو ان شاء الله چې دا کوم مسائل دي داغه سره به دا مسائل اوار شي
د انبار آبادی د اتیا وزرو زیاته ده او ګن خلک غرتنی څاروي هم ساتي د مومندو د دغه بند جوړونې لپاره د کمشنری انتظامی او ذمہوار مشال رډو ته وویل هغه ته د اوبو د نیر کومه منصوبه نشته ځکه انبار او د سوات د سین ترمنځ لوی لوی غرونه دي خو د صوبای حکومت د مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره ګمارل شوی مشر او د ډیم د کمیټې یو بل غړي محبوب شیر مومند وای
البته دا خبره ده چې د سکول اوبو سکیم چې کوم دی دا پینډیالې او پرامبار او پرانګار دی دریو تحصیلونو ته آلډي د ډیم نه ورته دواره به منظور شوی دي او نور 18 روپو د پاره مونږه اپلای د اپروول لپاره دغه ته لیګلی پینډی تکاغه اپروول ورکو او سی ایم سی پی ګریشو نو ان شاء الله دا پروجیکټ به شروع کیږي
د مومنډم ته جوړېدو نو وړاندې هغه ته دوه نهرونه ترتیب شوی یو پلانګار او بل دامان نومي سیمیتا هغه باندې کارونه روان دي خو اوبه به هله کاروندګرو ته ورکیږي چې په بند کارونه پوره شي په 2019 کې شروع شوی دغه بند په حواله ویل شي 2025 کې به کارونه ختم شي خو شاوخوا یو کال وړاندې بیا ویل شو 2025 په نیمایي او یا له هغه څو میاشتې پس په بند مکمل جوړ شي شانواز ترکزه مشاد ریډیو پیښور
اروپای اتحادیه په خپل یو ریپورت کې خبرداري ورکړلې چې افغانستان کې سره لدی چې جګړه پای ته رسیدلې خو د ماينونو د جګړې څخه د پاتو نه چاو دو مهماتو غوښ په ځای پاتې دي او د لسی خلکو په ځانګړي توګه د ماشومانو ژوند اخلي د غو ریپورت کې یادونه شوې ده چې په تیرو دریو لسیزو کې د غو ماينونو مهماتو لسګونه زره کسان مړه یا ټپیان کړي دي او ټینګار کوي چې د ماينونو غوښ د لوګي د شدید ناورین تر څنګ د ملیونونو افغانانو ژوند لږ ستونزو سره مخ کړی دی په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوی ریپورت کې وایي سره لدې چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو د جګړو څخه پاتې ماينونه او ناچاو دي مهمات به هم د ولسی خلکو ژوند ګواهي د دغه ادارې نوې راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ وایي په افغانستان کې د 1990 کال رئیس تر اوسه 45,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماينونو او ناچاو دي مهماتو له کبله مړ یا ټپین شوی دي امان الله د کندز اوسیدونکو دی چې لاس کاله په خوایې د یو ماين په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوی نو موري ازادي رادیو ته ویل چې د غپی کې ژوند بيخي بدل کړي
که معلوم نه وای نو ژوند به می ډیر خوای زه یو فعال زیارکا او کارګر سړی وم او ډاډمن يم چې ډیر ښه ژوند به می درلودای اوس کور کې وزګار ناستم اولادونه می چې د سرخان تر غاړي کینې نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وی مانه پښتنه کوي چې کله روغ هم وی وچه ډوډۍ د خوراله دا خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي د هغو کسانو ځامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي نوې جامې اغوندي خو زما داسې نه دي
د اروپای اتحادیې راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماينونو او ناچاو دو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په محل مړی یا ټپیان شوی دي یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتیلي یا لزګونه کال وروسته خپل مینو او کروندو تستانه شوی دي رپورٹ زیاتوی چې یو شمیر افغانان اوس هم خطر په ځان منی او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، ترڅو وکولای شي خپل کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خوړه برابر کړي. د اروپایي اتحادیې شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي د ژمي په میاشتو او د روان 2026 کال په ترڅ کې د شدید غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ټرست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیې د دغه رپورټ په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږۍ تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړي او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغې په 14 ویلي وو چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمیر له کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلي وو چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په هر ورځ کې موږ درته له دې سره په تړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر راوړلی وي. نن په دې موضوع خبرې شوې دي چې روژه څه معنی او د دې مقصد یا مقصد د موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانوي راځي چې ورته غوږ شو.
د روژې په حقله ستاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید دومره ووایم چې الله تعالی جل جلاله فرمای کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. د بنی آدم او د انسان هر عمل د هغه لپاره دی، خو یوازې روژه چې هغه یوازې او یوازې زما لپاره ده او زه د هغې بدله او جزا ورکوم. مونږ چې دی حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وګورو او دی ته وګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای صوم جنة. دروجي مثال دی او سپر مثال دی، او روژه د صبر یو باعث او لامل دی. نو روژه په انسان کې یو احساس ژوندی کوي، او احساس چې دی هغه وقتی احساس نه، احساس د یو مفکرون هم دی، احساس د انسان د فکر نوم دی چې هغه همیشه د انسان سره ژوندی. خو چونکه په انسان باندې مختلف احوال داسې راځي چې هغه مفکوری نه کله کله غافله کیږي، نو په دې خاطر باندې د روژې بار بار راتګ، څو ځله راتګ چې هر کال د مسلمان په ژوند کې روژه راځي، هغه الله عز وجل هغه احساس د دغه انسان بیا را ژوندی کوي. لومبه خدا دی چې انسان چې څومره اعمال کی دا غی خیر خیګړه معلومیږي او دا خیر خیګړي خلق صفت کې چولا فلانکی دا کار او دا کار او دا کار او، لیکن روژه انسان د 10 نیکو اعمال په لور باندې سوق کوي چې دا غی نیکو اعمال نه یوازې دغه کوونکه انسان او الله عزوجل خبري. باید یو پټ راز د الله جل جلاله او د بنده ما بین کې تل ووسی چې د هغې اجر یوازې الله عز وجل انسان ته ورکي، او حتی هغه کومې فرشتې چې نیک اعمال لیکي چې هغوی ته هم اندازه ونه شي. نو د دغه وجدان او احساس د ژوندي کولو لپاره الله تعالی جل جلاله روژه را لېږلې ده چې یو سړی په خپله د ولږې اندازه وکړي، وږی شي، نو هغې ته به د هغه بېوزلو فقرا او مساکینو احساس هم وشي چې هغوی د یو وخت مړۍ لري او د بل وخت نه لري. هغوی خپل ځان وګه پریدو او خپل بچو ته یو څه ورکي، او یا بچی د هغوی په مخ کې ژاړي او د اولګینا ډیر بدحال وي، چې دغه انسان په هغې باندې رحم وکړي او د هغوی د کور د نغری بندوبسو کې، د هغوی د کور د اخلي پخلي بندوبسو کې او د هغه ماشومانو ګډو پالي. دا د دې لپاره چې د هغه مظلومو بیوزلو انسانانو په حال باندې انسان رحم وکړي او د هغوی د حال احساس انسان ته وشي. الله عز وجل د روژې غوندې او عظیم نعمت مسلمانانو ته را لېږلی دی چې دغه په حقیقت کې د تربیت لپاره یو مدرسه ده چې په دې کې موږ داسې درس واخلو چې ټول عمر پورې یېر نه کړو، او بیا چې کله راشي باید زموږ تخوا د هغه نه زیاته شي. حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس صدرا. د نبی اسلام مبارک سینا ډیره فراخه وه، ډیر سخاوت پکې کاوه، خو په رمضان کې به هغه ډیر زیات سخی وو. نو د سخاوت لپاره چې انسان سخاوت وکړي، الله عز وجل د روژې مبارک میاشت را لېږلې ده چې مونږه په بېوزلو انسانانو باندې سخاوت وکړو او د کرم نه کار واخلو. الله عز وجل دې د روژې د حقیقي مقاصد نه مونږ ټول خبر کی، او الله عز وجل دې مونږ ته د داسې عبادتو چې یوازې د الله جل جلاله لپاره وي او هغه ته علم او هغه اجر راکړي مونږ ته توفیق راکړي. والسلام. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د شارجه د دایرة الاوقاف څخه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.